طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوست دکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای دې وکړي چې ټول به جوړی آی او د طبی زده کړې د 25مې درسي خبرونه لپاره به حاضر شي وای. قدرمنو زده کوونکو راځي تاسو کتابونه راواخلئ. نن ورځ د کتاب په شپږ درشمه صفحه کې درس لرو. مخکې لدې چې شپږ درشمه صفحه ته ولاړ شم، تاسو په پنځه درشمه صفحه کې د بایلری سیستم دغه عنوان پیدا کړئ. د دې بایلری په سیستم باندې لږ نورې خبرې هم درته کوم تر څو دغه سیستم تاسو ته نور هم ساده شي. بایلری سیستم د دې هضمي سیستم یو اړوند سیستم دی. د هضمي سیستم مربوط دی. دا معمولا پایپونه دي. په دې کې بایل یا صفرا هغه تک کوي. چیرته پکې تک کوي؟ لومړی چې کله صفراوي مایع هغه پینه کې جوړه شي، د هغې څخه راټولیږي، هغه ګل بلیډر ته ځي یا تریخي ته ځي. کله چې تریخي ته ولاړه شي، دغه مایع د تریخي څخه بیا وروسته د ضرورت پر اندازه راځي کوچنیو کولمو ته. نو دغه پایپونه ټول د ته بایلری سیستم وایي. لیکل شوی دی بایلری سیستم، قوس کې هم بایلری سیستم لیکل شوی دی. پنځه درشمه صفحه منځنۍ برخه کې عنوان دی لیکل شوی. د هغه سیستم دی چې صفراوي مایع پکې تک کوي، بایل پکې ذخیره کیږي او بیا کوچنیو کولمو ته رسوي. صفراوي مایع یا بایل یوه خبره ده. معمولا دا کې داسې مواد دي چې هغه په هضم کې رول لري، خصوصا غوړ مواد حلوي. نو په دې سیستم کې دغه صفراوي مایع تک کوي، هم پکې ذخیره کیږي. ګورې په کوم ځای کې ذخیره کیږي؟ معمولا موږ وایو چې هغه په ګال بلیډر یا تریخی کې ذخیره کیږي. تریخی هم د بایلری سیستم یوه برخه ده. ښه، لاندې لیکل شوی دی بایلری سیستم جوړونکي برخې. کومې برخې د بایلری په سیستم کې شاملې دي؟ لومړی رایټ هیپاټیک ډاکټ. یوه برخه رایټ هیپاټیک ډاکټ دی. ګورئ رایټ هیپاټیک ډاکټ. رایټ هیپاټیک ډاکټ دا د رایټ لوب نه راغلی دی. کله چې پینه کې دغه بایل یا صفرا جوړه شي، نو دغه مواد خصوصا که چیرې په ښي لوب کې دغه مواد جوړیږي، نو د رایټ هیپاټیک ډاکټ له لارې دغه مواد لاندې راوړل کیږي. دوهم لیفټ هیپاټیک ډاکټ. دا د لیفټ لوب نه راغلی دی. ګورئ د چپ طرف لوب نه دغه صفراوي مایع لاندې راوړي. دوی دواړه سره یوځای کیږي. کله چې سره یوځای شي کامن هیپاټیک ډاکټ جوړوي. درېیمه شمېره ګورې لیکل شوی دی کامن هیپاټیک ډاکټ. کامن هیپاټیک ډاکټ په انځور کې هم درته وګورئ. دغه شین پایپ جوړښت چې داسې وینئ، دین نه لاندې راکوز شوی دی. دا کامن هیپاټیک ډاکټ دی. کامن هیپاټیک ډکټ یا داسې وایم چې د کمن هیپاټیک ډاکټ لار یوار د سیستیک ډاکټ پر لور ده. یعنی کمن هیپاټیک ډاکټ نه چې کوم مواد راځي لومړی ګال بلیډر ته د ذخیرې په ډول ورکول کیږي، دغه ټنکۍ پرې ډکیږي. ګال بلیډر یا تریخی د ذخیرې دنده لري. دلته دغه بایل یا صفروي مایع جمع کیږي. کله چې دلته جمع شي ګورئ د ګال بلیډر پر لور چې کوم کوچنی ډاکټ یا پایپ راغلی دی دته سیستیک ډاکټ وایي. کوم پایپ ورته وایي؟ سیستیک پایپ. اوس دغه سیستیک پایپ چې د کمن هیپاټیک ډاکټ سره یوځای شي لاندې بیا کوم پایپ جوړیږي؟ کمن بایل ډاکټ جوړیږي. کمن بایل ډاکټ او کمن بایل ډاکټ د پانکریاټیک ډاکټ سره یوځای کیږي، د پانکراس له پایپ سره. او بیا د کولمو ګورئ، د سور رنګ کولمې ګورئ، د سره یا د دې پاوله کتا کې یا پاوله برخه کې چې هغه ته مونږ ډوډینیم وایو، د کوچنیو کولمو اوله برخه هغه ته ډوډینیم وایو. د ډوډینیم په برخه کې دغه مواد ور تخلیه کوي، دلته خالی کوي. دلته مواد دلته بیرته راځي په خوراکي موادو باندې، دغه مواد تلیږي. نو تاسو پنځمه شمره ګورئ سیستیک ډاکټ، شپږمه کې کمن بایل ډاکټ. دا رسم کړئ. خیر دی که ینه رسم هم نه کړئ، یا د ینه د رسمولو پر ځای یوازې یو کوتا یو بکس رسم کړئ، خو رسم ډیر مهم دی. ښه، راځئ شپږ دیرشمې صفې ته. په شپږ دیرشمه صفحه کې تریخه یا ګال بلیډر پیژنو. ګال بلیډر، ګال بلیډر د تریخي کڅوړه هم ورته وایي. د تریخي کڅوړه، بلیډر کڅوړې ته وایي، کڅوړه. ښه، لیکل شوي دي تریخه پیژنو. ګورئ ګال بلیډر دا د بایلری سیستم هغه غړی دی چې صفروي مایع پکې ذخیره کیږي. صفروي مایع یا بایل د ینې په واسطه جوړیږي او بیا تریخې ته ځي. ګورئ ښه فکر وکړئ، دا د بایلری سیستم هغه غړی دی چې صفروي مایع پکې ذخیره کیږي. صفروي مایع یا بایل اوس پیژنو، لیکل شوي دي صفروي مایع یا بایل د ینې په واسطه جوړیږي او بیا تریخي ته ځي او هلته ذخیره کیږي. کله چې موږ شخمي خوراکونه کوو نو دغه مواد د ځنګړو ټیوبونو له لارې، یعنی د پایپونو له لارې کوچنیو کولمو ته رسیږي او شخم یا غوړ حلوي. شخم یا غوړ حلوي چیرته حلوي؟ په کوچنیو کولمو کې. لاندې لیکل شوی تریخه یا ګال بلیډر د ینې د ښي لوب لاندې واقع دی او ناک ته ورته شکل لري. ینه او د ینې ښای لوب د هغې لاندې تریخه واقع دی. ناک یا پیر شیپ دی. ناک ته مونږ په انګلیسي کې پیر وایو. څه ورته وایو؟ پیر. نو ناک ته ورته شکل لري. موږ وایو چې میدا هم ناک ته ورته شکل لري کله چې ډکه شي، خو تریخه بیا بالکل په کامل اندازه ناک ته ورته شکل لري. تاسو ګورئ ینه وګورئ، د ینې ښای لوب پیدا کړئ، ښای لوب ګورئ. زموږ د چپ سترګې لور ته ښای لوب راځي، ځکه موږ چې کله یو انځور ته ګورو، فرضاً دلته د یو کس انځور دی، یو نفر ولاړ دی، د هغې ښای لاس زموږ د چپ سترګې پر لور وي. ګورئ دغه کس ښای لاس زموږ د چپ سترګې پر لور وي، ځکه موږ دی خوانه ولاړ یو، هغه دی خوانه. که موږ ناستو هغه دی خوانه ولاړ وي. نو هدف تا دی چې رایټ لوب باید وپیژنئ. د رایټ لوب لاندې ګورئ ګال بلیډر دی. امبروت یا ناک ته ورته شکل لري. کمن بایل ډکټ د دې ګال بلیډر نه لاندې شروع شوی دی. ښه، دوام ورکو. د جی بی جوړښت یو بل عنوان دی منځنۍ برخه کې. جی بی د ګال بلیډر یا ګال بلیډر د دې مخفف دی. ډیری وخت د طب محصلین یا ډاکټران ګال بلیډر ته وایي جی بی، یا ځینې وخت په دوسیو کې د ګال بلډر سټون لپاره یعنی د تریخې تیګ لپاره جی بی سټون وای. څه ورته وای؟ جی بی سټون. جی بی سټون ګال بلډر سټون جی بی هم وپیژنئ. تریخی یا ګال بلډر درې برخې لري چې عبارت دي له ګال بلډر په دریو برخو به تاسې وویشئ، هره برخه یې زده کړئ. لومړی فنډس، دوهم باډي، دریم نیک. د تریخی په جوړښت کې موږ داسې وایو چې درې برخې لري. لومړی برخه فنډس برخه ده، دوهم یې باډي برخه ده، دریم یې نیک برخه ده. تاسې انځور ته ګورئ، بی انځور وګورئ. بی دا د ګال بلډر انځور چې یوازې ګال بلډر پکې دی، دا انځور وګورئ. لومړی فنډس، تر ټولو پورتنۍ برخه یې فنډس ده. فنډس برخه، فنډس پړسیدلې برخې ته وایي. فنډس برخه موږ په میدا کې هم ویلې وګورئ چې هیره یې نه کړئ. فنډس، فنډس برخه یوه برخه یې فنډس شوه. دوهم باډي، ګورئ باډي برخه. دوهم باډي. دریم نیک، کومه برخه؟ نیک. څو برخې شوې؟ درې برخې. فنډس، باډي، نیک. د جی بی جوړښت موږ وایو ګال بلډر درې برخې لري، فنډس برخه، باډي برخه، نیک برخه. میدا موږ ویلې وه چې څلور برخې لري، فنډس، کارډیا، باډي، پایلورس یا پایلوریک برخه، خو تریخی درې برخې لري. دغه نور لاندې د پایپونه ته هغه تیر شوي دي. یو سیستیک ډاکټ دی، هغه پورته د کامن هیپاټیک ډاکټ سره یوځای کیږي، لاندې کامن بایل ډاکټ جوړوي. تر دې ځایه پورې د تریخی په هکلم پوه شوی. ګورئ، ځینې وخت په دې کې تیږې هم جوړیږي. تیږې معمولا هغه مواد چې هغې ته موږ صفروي مایع وایو، د دې د کانسنټریشن څخه جوړیږي. دغه مواد چې کوم په ینه کې جوړ شي، دا په ګال بلډر کې هغه غلیز کیږي، ټینګیږي. بالاخره د هر څه د ټینګېدو له وجې څه نه څه ټوټې پاتې کیږي، یا په دوامدار ډول دغه مواد چې پکې ټینګیږي، اوبه ترې جذبیږي، نو حتماً پکې ځینې زارې پاتې کیږي چې د هغې څخه ورو ورو ډبرې جوړیږي. ځینې وخت دغه کار ډیر په سرعت سره وي او ډبرې رامنځته کیږي، خو په ټولو کسانو کې دا نه وي. بیا هغه کسان د تریخی لرې کوي. اوس پوښتنه دا ده، که چیرې تریخی لرې شي په بدن کې خو کومه ستونزه نه رامنځته کیږي؟ که چیرې تریخی لرې شي، نو سیستیک ډاکټ چې تریخی ته تللی دی دغه تړل کیږي. نو ینه چې څومره بایل یا صفره جوړوي، هغه سمدستی ینه ته ځي، یعنی ګال بلډر ته نشي تللی. ګال بلډر کاته شوی دی، پرې شوی دی. د ګال بلډر لرې کولو ته کولی سیسټیکټومي وایي. کولی سیسټیکټومي ورته شوی ده یو ناروغ ته. نو کله چې دا عملیات ورته شوي دي، نو په دې وخت کې چې کوم بایل یا صفرا هغه په ینه کې جوړیږي، سمدستی هغه کولمو ته راځي. نو ډیری وخت دغه صفروي مایع پر خپل وخت کولمو ته رانه شي. فرضاً ځینې وخت په کولمو کې خوراک نه وي، دا مواد راشي، او ځینې وخت اړتیا وي، دا مواد بیا نه راځي. ګورئ، غیر دا داسې یو مثال لري لکه فرضاً یو ښار دی، هغې ته د یوې ټنکۍ څخه اوبه ورکول کیږي. یو ښار دی، غټه ټنکۍ د یوه غره په سر ورته ایښودل شوې ده، د هغې څخه اوبه ورته ورکول کیږي. خو ځینې وخت داسې کیږي چې دغه ټنکۍ کار نه کوي، خرابه شوې ده یا چاودیدلې ده، نو د یوه بل ښار څخه د یوه پایپ په واسطه اوبه ورته د ښار ته یا د نوي ښار ته ورکول کیږي. هغه ټنکۍ ذخیره یې منځه تللې ده، ډیر لرې ځای نه هغه پایپ راځي، هغه په ځنډ راځي. یو نفر که په ښار کې اوس اوبو ته اړتیا ولري، نو سمدستي اوبه نشي لاسته راوړلی. همدا ډول خوراکي مواد اوس که په کولمو کې وي، دوی سمدستی دغه گل بلیډر البته صفروی مایع ته ضرورت لري. نو صفروی مایع کله چې په ینه کې جوړیږي هغه پروسه چې په سر ته رسیږي هغه په خپل وخت ورته نه راځي. که په گل بلیډر کې یا په ذخیره کې یا په ټانکی کې وای نو تیار جوړ شوی هغه مایع مواد یا صفروی مایع به په ډېرې چټکۍ سره ورته افراز کیدلی او دغه مواد به حالیدلی، خو اوس داسې کار نه کیږي، ځکه هغه کسان چې تریخې لرې کړی وي دوی ته ویل کیږي چې تاسې غوړ خوراکونه ما کوئ. غټې غوښې البته وازدې تر څنګ غوړ غوړین خوراکونه شحمي خوراکونه ما خورئ، ځکه د تریخې په داخل کې چې کومه مایع وي د هغې دنده دا ده چې غوړ حلوي. غوړ د کوچنیو کولمو په اوله برخه کې حلیږي. په همدې اساس باید پوه شئ چې هغه کسان باید د غوړینو خوراکونو څخه ډډه وکړي، که نه سټاټوریا ورته رامنځته کیږي، غوړین اسهال بدبویه اسهال ورته رامنځته کیږي. شپږ دیرشمه صفحه کې پنکراس ته ځو ګورئ. پنکراس ډیره جالبه موضوع ده. پنکراس باندې هم پوهیږو دا یو بل غړی دی. ګورئ موږ د هضمي سیستم اناټومي وایو، د بېلابېلو غړو اناټومي موږ روانه کړې ده، د ډیرو مختلفو غړو اناټومي مو زده کړه، د میدې په اناټومۍ پوه شو، د کولمو په اناټومۍ پوه شو، د ینې په اناټومۍ پوه شو، د گال بلیډر په اناټومۍ پوه شو، اوس پنکراس ته راځو. ښه، پنکراس پیژنو. پنکراس لیکل شوی دی، ګورئ. پنکراس د ګیډې په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري یا د میدې شاته موقعیت لري. پنکراس ریډ رنګ او د زمری لکۍ ته ورته شکل لري. ګورئ، د پنکراس په هکله مو ویل چې دا د ګیډې شاته موقعیت لري یا په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري، یا داسې وایو چې د میدې شاته موقعیت لري. د میدې شاته موقعیت لري، مونږ ویل چې پنکراس د ګیډې په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري یا د میدې شاته موقعیت لري. پنکراس ژیړ رنګ او د زمری لکۍ ته ورته شکل لري. څه ډول رنګ لري؟ ژیړ رنګ لري. او معمولا جراح ډاکټر هم ورته د زمری خطاب کوي یا د زمری لکۍ خطاب کوي. ښه، د پنکراس په هکله پوه شوی. بیا وایمه، د ګیډې شاته موقعیت لري، د میدې شاته راځي. ګورئ، د میدې شاته هم پنکراس واقع دی، ډیر پټ ځای کې واقع دی. د خدای تعالی په دې کې هم حکمت شته دی، ځکه پنکراس ډیر محفوظ واقع دی، د لاس په واسطه نشي جس کیدلی. که زور پرې راشي زور ورته نه رسیږي، نه د شا طرف نه ورته زور رسیږي، نه د څنګونو طرف نه، نه د مخ طرف نه. علت یې همدا دی چې پنکراس ته که چیرې زور ورسیږي نو هغه په قهر کیږي، په غوسه کیږي، هغه حوصله نه لري، هغه تک سور شي، په زیاته کچه انزایمونه افرازوي او حتی د مړینې سبب کیږي. کله چې جراح ډاکټران د جراحۍ عملیات ترسره کوي یا لپراټومی ترسره کوي، د ګیډ بطن خلاص کړی وي، کولمې ګنډي، د میدې عملیات یا نور عملیات، نو جراح ډاکټران خپلو نرسانو ته، نورو طبي کارمندانو ته توصیه کوي چې ګورئ، پنکراس ته ډیرې ګوتې مه وروړئ تر څو غوسه نه شي. کټ مټ ځکه د زمری لکۍ مثال ورکړل شوی دی، کله چې د زمری لکۍ ته لاس ور وړل کیږي اتمن په غوسه کیږي. نو پنکراس ډیر پټ واقع دی. تاسې یو ځل د شکل وګورئ، دغه چپ طرف ته کوم پایپ چې تیر دی دا د کولمو یا د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، معمولا د میدې شاته راځي، رنګ یې ژیړ دی. ښه، د پنکراس برخې هم زده کوو. لیکل شوي دي پنکراس اناټومي، اناټومي زده کوو. څو برخې لري، څه ډول نمونه ورته کارول کیږي. لیکل شوی دی پنکراس د څلورو برخو څخه جوړ شوی دی. لومړی هیډ، دویم نیک، دریم باڈی، څلورم ټیل. هډ، نیک، باڈی او ټیل د دې پنکراس څلور مختلفې برخې شوې. ګورې اوموویل پنکراس د څلورو برخو لرونکی دی. یوه برخه یې هډ ده، سر. دوهمه برخه یې نیک ده، نیک غاړې ته وایي. دریمه برخه یې باډی یا جسم ده، یا تانه. څلورمه برخه یې ټیل ده، لکۍ ته وایي. دا څلور برخې تاسې انځور کې هم وګورئ. د ژیړ شکل تر ټولو چپ طرف ته غټه برخه یې هډ ده، او ورپسې نیک برخه ده. او دلته نیک برخه سمه نه ده واضح، خو دومره به پوه شئ چې تر ټولو چپ طرف ته غټه برخه هډ ده، او د هډ نه چې هغې خوا ته موږ ځو ښي طرف ته د باډي پر لور، دغه لاین چې تیر شوی دی دې برخې ته نیک ویلی شو. او بیا باډي شروع کیږي، بیا ټیل شروع کیږي. په منځ کې یو پایپ یا کانات تیر شوی دی، یا ډکټ تیر شوی دی، چې هغې ته پانکریاټیک ډکټ وایي. نو خلاصه یې کوم، پنکراس څلور برخې لري: هډ، نیک، باډي او ټیل. و درشمه صفحه کې لیکل شوی دی، دغه لږ درس ورپسې وایو. پنکراس په بدن کې یوه میکس ګلینډ ده، یعنی هورمونونه او انزیمونه دواړه تولیدوي. میکس ګلینډ دا پوښتنه هم کیږي. ګورئ، دوه پوښتنې تاسو ته راجع شوې په دغه تیرو دوو درسونو کې. یوه پوښتنه داسې تاسو ته کیږي چې د بدن تر ټولو غټه غده کومه ده. تاسو به ورته ووایئ چې هغه ینه ده، یا لیور، تر ټولو غټه غده ده. دوهمه پوښتنه داسې کیږي چې د بدن هغه غده چې میکس ګلینډ ورته ویلی شو، یعنی دوه ډوله مواد افرازوي، هم هورمونونه افرازوي هم انزیمونه، هغه کومه غده ده؟ تاسو ورته ویلی شئ چې هغه پنکراس ده. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، د پنکراس څخه د ځانګړي قنات یا پایپ په واسطه د پنکراس جوس کوچنیو کولمو ته راځي، او د خوړو په هضم کې رول لري. ګورئ، د پنکراس څخه د ځانګړي قنات یا پایپ په واسطه د پنکراس جوس کوچنیو کولمو ته راځي. پنکراس چې کوم جوس جوړوي، کوم انزایمونه لري تر څو مواد ورباندې حل کړي، هغه د یوه ځانګړي پایپ یا قنات په واسطه کوچنیو کولمو ته راځي، او د خوړو په هضم کې رول لري. دا ټول په ویډیوي درسونو کې تاسې لیدلی شئ. لاندې لیکل شوي، صفراوي مایع، صفراوي مایع او د پنکراس جوس کولمو ته د یوې لارې څخه ځان رسوي. دا څومره مهمه جمله ده، صفراوي مایع او د پنکراس جوس کولمو ته د یوې لار څخه ځان رسوي، ځکه د دوی لار سره یو ځای کیږي. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د نن ورځ لپاره د حاضرۍ توری د بی توری ټاکل شوی دی. په همدې هیله یم چې تاسې به ټول حاضر یئ، او د بی توری به د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. علام مل شاه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.